د افغانستان د سولې علي شورا وایي چې ممکن د مسکو ناسته افغان چارواکو سره د روسیې لخوا د یو مشخصې اجنډا د نه تنظیمېدو له امله ځنډېدلې وي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د خاص مفتش دفتر په یو تازه رپورټ کې ویلي چې په وروستیو درې میاشتو کې د طالبانو د کنټرول ساحه تنګه شوې ده. دوستانو ستړي مشي د ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې مو هرکلی کوو. زه اجمل اندیم او په تخنیکی برخه کې راسره تایر روشان هم کاری کوي. پر یادو مسلو سربیره نور رپورټونه هم لرو، خو پیل له خبرونو کوو. فرشته جلالزی د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروړي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسی جرګې د ټاکنو ابتدایي پایلې په مخکې ټاکل سوي نیټه نشي اعلانولای. د وسلوالو طالبانو ویاند وایي هغه 15 کسان چې تقریبا ولس یې په ګوانتنامو کې د امریکا په پوځي زندان کې تیره کړې، په قطر کې د دوی د سیاسي دفتر غړي شول. د افغانستان دفاع او کورنۍ چارو وزارتونو د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د لګښت د سر مفتش رپورټ رد کړ. او په پاکستان کې نن بیا هم اعتراضونه دي. پورا خبر نو اورید. افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسی جرګې د ټاکنو ابتدایي پایلې په مخکې ټاکل شوې نیټه نشي اعلانولای. مخکې داسې ټاکل شوی و چې د انتخاباتو ابتدایي پایلې د عقرب په 19مه اعلان شي، خو د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویاند سید حفیظ الله هاشمی نن ازادي راډیو ته وویل چې د رایو د شمیرنې بهیر پیچلی دی او دوی نسي کولای چې ابتدایي نتایج په مخکې ټاکل شوې نیټه اعلان کړي. هاشمی وویل د ابتدایي پایلو د اعلان د نوې نیټې د ټاکلو لپاره خبري پیل کړي دي. په افغانستان کې د انتخاباتو د څارنې یو خپلواک ادارې تیفا ویلي چې د ابتدایي پایلو په اعلان کې ځنډ د کمیسیون په کار کې کمزوري څرګندوي. د وسلوالو طالبانو ویاند ویلي هغه 15 کسان چې تقریبا ولس یې په ګوانتنامو بی کې د امریکا په پوځي زندان کې زندانیان وو، په قطر کې د دوی د سیاسي دفتر غړي شوي دي. د وسلوالو طالبانو یو ویاند ویلي چې محمد فضل، محمد نبی، خیر الله خیرخوا، عبدالحق واسق او نور الله نوري تر اوسه په سیاسي فعالیتونو کې برخه نه درلوده. دا کسان په 2015 میلادي کال کې د امریکا د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د ډیرو مذاکرو وروسته له امریکایي عسکر بوب برګډال سره تبادله شو. بوب برګډال په افغانستان کې طالبانو نیولی و. د افغانستان د سولې علي شورا ویلي چې د سولې لپاره د هر اقدام هرکلی کوي. د دې شورا غړي محمد اسماعیل قاسمیار نن ازادي راډیو ته ویل چې په مسکو کې د افغانستان په اړه جوړېدونکي غونډې ته به هم استازي ورواستوي. د افغانستان دفاع او کورنۍ چارو وزارتونو د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د لګښت سر مفتش یا سیګار رپورټ رد کړ. سیګار په نوي رپورټ کې چې پرون خپور شوی ویلي چې د افغانستان د امنیتي ځواکونو د روزنې پر پروګرامونو میلیونونه ډالر لګیدلی خو مثبت اغیزې نه دی کړی. د سیګار پر رپورټ کې له 2015 تر 2013 میلادي کال د افغانستان د پولیسو او د اردو د روزنې لپاره د امریکایي مشاورینو کار هم ارسول شوی دی. خو د افغانستان حکومت وایي چې د روزنې دا پروګرامونه اغیزمن دي. د کورنیو چارو وزارت مرستیال ویان نصرت رحیمی نن ازادي راډیو ته وویل چې د پروګرامونو په مرسته د افغانستان پولیس ښه روزل شوی او مسلکي فعالیت کوي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د لګښت ځانګړي مفتش ادارې سیګار ویلي چې د افغانستان حکومت د هغو سیمو د برتنیولو هڅې کوي چې د وسلوالو طالبانو په لاس کې دي، خو د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو تلفات په بیساري ډول زیات شوي دي. سیګار نن په خپل رپورټ کې هغه فشار ته چې د کابل حکومت ورسره مخامخ دی اشاره کړې او لیکلي دي د افغانستان د ولسوالیو ولسونو او خاورې پر کنټرول جنگ په وروستیو څلورو میاشتو کې لا زیات شوی دی. سیګار په خپل څلور میاشتني رپورټ کې ویلي چې طالبانو ستر شارونه نه دي نیولي خو ډېرې کلیوالي سیمې یې په لاس کې دي. د افغانستان حکومت لا پر دې مسله خبرې نه دي کړې. د هلمند د عامی روغتیا ریاست وایي د دې ولایت په نوزاد ولسوالۍ کې د فلج نوې پېښه لیدل سوې ده. د دې ریاست د کتلوي معافیت مشر ډاکټر عصمت الله همت نن د ازادي راډیو خبریال ته وویل چې په ټوله جنوبي حوزه کې د پولیو ویروس په چټکۍ د خپرېدو په حال کې دی، ځکه د پولیو ضد واکسین کمپاین سم نه دی عملي شوی.
واکن چې موږ په ډیر تعصب سره باید ووایو چې هلته د و میاشت رئیس موږ د واکسین تطبیق نسته، نو هغه دلیل هم دا دی چې هلته د واکسین تطبیق نسته، نو طبعا به د پولیو پېښه رامنځته کیږي.
پولیو داسې ویروس دی چې په واکسین یې مخنیوی کیږي. د پولیو ویروس تر 50 کلونو د کم عمر کوچنیان فلجوي او حتی د مرګ سبب کېدلی شي. په پاکستان کې نن هم یو شمېر افراطي ډلو د دې هېواد د سترې محکمې د پرېکړې پر خلاف د اعتراض لپاره په کراچي او نورو ښارونو کې لږ تر لږه لس سړکونه بند کړي دي. د پاکستان سترې محکمې څو ورځې مخکې پرېکړه وکړه چې د آسیا بیبي په نوم یوه مسیحي ښځه چې اسلام ته د سپکاوي په جرم یې 8 کاله په زندان کې تیر کړل له بنده خوشې کړي. د سترې محکمې تر پرېکړې وروسته آسیا بیبي د امنیتي دلایلو له مخې یو پټ ځای ته ولېږدول سوه او مدافع وکیل یې وویل چې ډېر ژر به یوه بهرني هېواد ته ولېږدول سي. آسیا بیبي د 5 بچیانو مور او د رومن کاتولیکي کلیسا پیروانه ده. د فرانسې او هسپانیې حکومتونو هغې ته د پناه ورکولو وړاندیز کړی دی. دا د نړیوال سازمان په ګډون د بشري حقونو د څارنې نړیوالو ادارو د آسیا بیبي د ازادۍ پرېکړه ستایلې، خو د تحریک لبیک پاکستان په څېر سخت دریځو ډلو د دې کار پر ضد اعتراضونه کړي دي. او روسیه د اوکراین پر 324 چارواکو او 18 کمپنیو مالی بندیزونه ولګول. په دې کسانو کې د اوکراین د ولسمشر زوی، د دوو پخوانیو صدر اعظمانو زامن او په اوکراین کې د ملت پالې ډلې رایت سکتر مشر دیمیتری یاروش شامل دي. د بندیزونو خبر نن په هغه فرمان کې چې د روسیه صدر اعظم دیمیتری میدویدیف لاسلیک کړی، د روسیه د حکومت پر وبپاڼه خپور سوی دی. په فرمان کې ویل سوي چې د دې کار هدف د روسي وګړو او د روسي کمپنیو پر ضد د اوکراین د غیر دوستانه کارونو مخنیوی او د دوه اړخیزو اړیکو نورمالول دی.
دوستانو خبرونه مولا ازادي راډیو نه واوریدل. که غواړی چې د دې او نورو خبرونو تفصیل وګورئ نو زموږ ویب پاڼه ازادي راډیو .com ته ورتلای شئ. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې ممکن د مسکو ناست افغان چارواکو سره د روسیې لخوا د یوې مشخصې اجنډا د نه تنظیمېدو له امله ځنډېدلې وي. پر دې موضوع په ریپورټ سربیره اوري چې د سیاسي چارو افغان کارپو او د کابل د پانتون استاد ودیر صافی وایي د مسکو د غونډې په اړه د امریکا او روسیې ترمنځ ښایي یو لړ اختلافات اوسي. د افغانستان د بیا رغول لپاره د امریکا د خاص مفتش دفتر یو تازه ریپورت خپور کړی چې پکې ویلي په وروستیو 3 میاشتو کې د طالبانو د کنټرول ساحه تنګه شوې، خو په عین حال کې د افغان ځواکونو تلفات زیات شوي. په همدې موضوع په ریپورت سربیره د افغانستان د دفاع وزارت عکس العمل هم درسره شریکو. که وختو د افغانستان په اړه نور ریپورټونه هم لرو. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې اوري چې د امریکا د ملي امنیت سلاکار جان بولټن وایي سپینه ماڼۍ غواړي هغه بندیزونه چې د ایران د تیلو پر سکتور یې لګولي د دې هیواد پر اقتصاد فشار زیات کړي، خو نه غواړي دوستانه زیانمن شي. د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادي راډیو او یونیسف د ادارې شریک پروګرام هم خبريږي او کور کلی هم له یاده مباسي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي ممکن د مسکو غونډه د افغان چارواکو او روسیې لخوا په یو مشخص اجنډا باندې تر اوسه د نسل اکیدو له امله ځنډېدلې وي. د دې شورا د اجرایه هیئت غړي محمد اسماعیل قاسم یار نن ازادي راډیو ته وویل چې ښایي په دغه غونډه کې د سولې د عالي شورا استازي هم ګډون وکړي. اجمل تورمانی په اړه ریپورت لري.
د مسکو په ناسته کې تر دوهم ځل ځنډ وروسته اوس د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې ممکن د مسکو ناسته افغان چارواکو سره د روسیې لخوا د یوې مشخصې اجنډا د نه تنظیمېدو له امله ځنډېدلې وي. د یاد شورا د اجرایه پلاوي غړي محمد اسماعیل قاسمیار د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې په یاد ناسته کې د افغان چارواکو ګډون ډیر مهم وګڼو او ویل چې ښایي په دغه غونډه کې د سولې عالي شورا استازي هم ګډون وکړي. دوی وایي چې تر اوسه پورې د غونډې اجنډا له افغان چارواکو سره په ګډه نه ده تنظیم شوې. زما په اند د ځنډ لامل به هم دا وي. تر کومه چې یوه ګډه اجنډا جوړ شي، افغان حکومت ورسره موافقه وکړي او بالاخره خپل ګډون اعلان کړي. مخکې تر دې یو شمېر روسي رسنیو راپور ورکړی و چې ښایي د مسکو ناسته د روان میلادي کال د نومبر په لومړۍ نیټه جوړه شي او د سولې عالي شورا هم ویلي و چې د مسکو ناسته د اکتوبر میاشتې په وروستیو کې جوړیږي. ټاکل شوی و چې د مسکو ناسته په اوله کې د روسیې په کوربتوب د افغان حکومت د استازو په ګډون د روان میلادي کال د سپتمبر په میاشت کې جوړه شي، خو د افغان چارواکو تر مخالفتونو وروسته دغه ناسته جوړه نه شوه او وروسته لاغې بیا کابل او مسکو شاوخوا یوه میاشت مخکې وکړه چې یاد ناسته به په ګډه جوړه کړي. روسي چارواکو ویلي چې د مسکو په ناسته کې چې هدف یې د افغانستان سوله ده، د افغانستان په ګډون امریکا، طالبانو او د سیمې یو شمېر مهمو هیوادونو ته هم بلنه ورکړل شوې ده. طالبانو تر اوسه په دغه ناسته کې د خپل ګډون په اړه څه نه دي ویلي. خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د یاد ناستې د جوړېدو د څرنګوالي او د وخت پر سر د کابل او مسکو ترمنځ خبرې روانې دي. د یاد وزارت ویان صبغت الله احمدي
شما میدونین کې
دوی تاسو پوهیږئ چې مذاکره یو لوی بحث دی او موږ په دې اړه مذاکره کوو او البته دا مذاکره هم د مذاکرې لپاره ده، ځکه باید د دغه ناستې د څرنګوالي په اړه بحث وشي، ټول موارد په دقت سره وارزول شي او مواردو ته تر لاسرسي وروسته موږ ځو تر هغې وروسته مواردو ته او جزئیات له تاسو سره شریکوو. په ورته وخت کې د مشرانو جرګې غړي نادر بلوڅ هم ازادي راډیو سره په خبرو کې دغه ناسته ډېره مهمه وګڼله او ویل چې حکومت باید له رامنځته شوي فرصت نه ښه استفاده وکړي او د داشان ناستو نتیجې د سولې رسمي خبرو ته زمينه برابر کړي.
خو د سیاسي چارو یو شمیر افغان کارپوهان له دې ډلې ودیر صافی وایي چې د غونډه د کابل او واشنگتن ترمنځ د اختلافاتو له وبخې چې دا غونډه د مسکو، کابل او واشنگتن ترمنځ د اختلافاتو له امله ځنډېدلې. له ښاغلي صافی سره زما همکار اکرام الله اکرام مرکه کړي.
حضور را فکر کوم چې اجندا کې چې مسکو کې نه دا جوړه د سولې د خبرو لپاره د کابل سره مخالفت لري، هماهنګي هماهنګي یې سر په سلو کې ورسره پیدا کړې نه ده او واشنگتن به ملاحظات لري، نو ځکه د مسکو غونډه دا ځلې هم جوړه نه شوه.
څه فکر کوئ تاسو صفه صاحب چې لدین وړاندې دغه ډول ناستې د افغانستان د سولې په اړه باندې په بیلابیلو هیوادونو کې جوړې شوې، دا ځل د مسکو ناسته چې جوړیږي د افغانستان د چارواکو ګډون پکې څومره مهم دی او د افغانستان د سولې په اړه باندې په ځنګړي ډول به دغه ناسته څومره مهم او ګټوره واقع شي؟
ټول ناستې چې په خارج کې فرانسې کې شوې دي، قطر کې شوې دي، جرمنی کیم شوی دی، ډیر ځایو کې پاکستان کیم شوی، چین کیم شوی، دی مسکو کې هم شوی دی او کدا مسکو غونډه هم کیږي دا دی دا خارج کې کیږي، د خپل ملي منافع په نظر کې نیسی، دغه نه یو استنتاج یا ډیډکشن کوي او د افغانستان د خلکو ګټه او سولې په افغانستان کې او د افغانستان د جغرافي ساتل او محفوظه دل کدا په اجنډا کې شامل نه یې غوډه افغانستان لپاره بدد نو.
نو دغه ډول ناستې څومره مهمه بلې تاسو؟
مهمه هغه وخت کې ده چې د افغانستان کې سولې راشي، د افغانستان د عامه خلکو حقوق او منافع هم په نظر کې ونیول شي او ژوند هم په نظر کې ونیول شي، د ناورین تاریخیا د زړه او صادقانه غوړی خاتمه ورکړي، هغه د افغانستان په ګټه کېدای شي.
سره لدی چې وسلوالو طالبانو په دغه ناسته کې د ګډون په اړه یعنی درات جواب لا تر دې د منندې ورکړې، فکر کوي چې وسلوال طالبان به هم په دغه ناسته کې ګډون وکړي، ځکه روسي ویلي و چې حد سیداد چې طالبان په دغه ناسته کې ووسی.
زه فکر کوم چې امریکا کامیاب نه شو چې طالبان د افغانستان حکومت سره په خبرو کې کینی چې روسیا هم کامیاب شي طالبان سره کینی، ځکه طالبان همیشه تر ننه پورې همدا ویلي دي چې دا یو لاسپوڅه حکومت دی، موږ مستقیم د امریکا سره کینو او د دوی سره خبرې نه کوو، ول چې دوی خپل تعهدات عملي کول نه شي، دنه هم یو هماهنګي همغږي په خپل منځو کې د ملي وحدت د حکومت وجود نه لري، نو هغه به طالبان ته څه ورکړي؟ دوی د آینده سرنوشت باره کې په همدې لحاظ هغوی دوی ردایي او سره خبرې نه.
دا کابل پانتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد پوهان ودیر صافی و چې د مسکو پر احتمالي غونډه چې د افغانستان د سولې په اړه به جوړیږي او پکې د افغانستان د حکومت د ګډون په اړه نظر څرګنداوه.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د افغانستان د دفاع او کورنیو چارو وزارتونه د بیا رغونې په چارو کې د امریکا د پلاتون کې اداري یا سیګار هغه ریپورت را دی چې ګوندې د ملي اردو او پولیسو د روزنې په پروګرامونو کې لګول شو سلګونو میلیونو ډالرو کومه نتیجه نه ده ورکړې. د کورنیو چارو وزارت مرستیال ویان نصرت رحیمی د پنځشنبې په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې د امریکا دفاع وزارت لخوا د ملي اردو او پولیسو د روزنې په برخه کې لګول شوې پیسو د پام وړ نتیجه لرلې ده. سیګار په هغه ریپورت کې چې د چهارشنبې په ورځ خپور شو ویلې چې د ملي اردو او پولیسو د روزنې په پروګرامونو کې د امریکا د دفاع وزارت سلګونه میلیونه ډالر لګول شوي خو موثر نه دي. واصل وصال په اړه ریپورت ورکوي.
د افغانستان د دفاع او کورنیو چارو وزارتونه د امریکا د ځنګړي پلټون کې یا سیګار د هغې ادا پړه چې ګوندې د ملي اردو او پولیسو د روزنې په برخه کې د امریکا دفاع وزارت لخوا لګول شو سلګونو میلیونو ډالرو مؤثره نتیجه نه ده ورکړې. ردوی وایي چې د دغو پروګرامونو له لارې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو مهارتونه او وړتیاوې ډېرې لوړې شوې دي. د کورنیو چارو وزارت مرستیال ویان نصرت رحیمي د پنجشنبې په ورځ آزادي راډیو سره په خبرو کې د سیګار د دغې ادا پړه داسې وویل:
په برخه کې چې دوی دا ادعا کړې ده چې کوم ټرینینګونه ورکشاپونه چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ته د نړیوالو مشاورینو لخوا آماده شوي دي، ورکړل شوي دي، او دوی ویلي دي چې دا موثریت نه لري، دا مورده و موثریت زیات.
دا په داسې حال کې ده چې د سیګار په هغه راپور کې چې د چهارشنبه پورې سپور شوی پکې راغلي چې دوی د 2015 میلادي کال د جنوري میاشتې نه د 2013 میلادي کال تر اپریل میاشتې پورې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ته د روزنې او مشورې ورکولو هڅې ارزولې دي. په راپور کې راغلي چې د دفاع وزارت د نیمګړی پلان او کمزوري سارنې ورزونې له امله په دفاع او کورنیو چارو وزارتونو کې د دغو هڅو او پروګرامونو پرمختګونه او موثرې پایلې نامعلومې دي. سیګار وایي له 2013 میلادي کال راهیسې چې دفاع وزارت له قراردادیانو سره د 1,640,000,000 ډالرو څلور قراردادونه کړي چې د افغانستان د ملي اردو او کورنیو چارو وزارتونو سرتیرو او پولیسو ته روزنه ورکړي. په راپور کې دا هم راغلي چې د 1,420,000,000 ډالرو په ارزښت دوه قراردادونه تر اوسه هم دوام لري چې په روانه نومبر میاشت کې به ختم شي. بلخوا د افغانستان د دفاع وزارت ویان غفور احمد جاوید هم د سیګار راپور ردوي، وایي چې د امریکا دفاع وزارت لخوا افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ته روزنیز او د مشورې ورکونې پروګرامونه ډېر ګټور تمام شوي دي.
دغه پروګرامونه که روزنیز که د دوی مشورې دي که مشاوریتونه دي، دا ډېر مؤثر دي. تاسو ولیدل چې افغان امنیتي ځواکونه په دې وتوانېدل چې د پارلماني ټاکنو امنیت په خپل سر خوندي کړي او د دې مدیریت د دې رهبري دا ټول د همدغه روزنیزو پروګرامونو له امله و چې د دوی ظرفیت لوړ شوی دی.
بلخوا د پوځي چارو کارپو کابل خان تدبیر بیا د سیګار راپور تاییدوي، وایي چې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د روزنې او مشورې په نوم لګول شوې پیسې هیفومل شوې دي.
یقینا زه د سیګار گزارش تاییدوم. هغه پیسې چې مصرف شوې دي هغه د افغانستان د نظامي سکتور ته نه دي خوندي، بلکې په نورو مسایلو چې هغه د اردو لپاره بخور نه وو هغلته مصرف شوي او حل
د پیسې. تاسو یال کې چې لدې وړاندې د سیګار مشر جان سوبکو د کاناډا ټورنټو سټار ورسپانې سره په یو مرکه کې ویلي له 19 کلونو وروسته کله چې امریکا په افغانستان کې د توریزم پر ضد جګړه پیل کړه، دا هیواد لا هم له ستونزو سره مخ دی. د افغان امنیتي ځواکونو ظرفیت تر پوښتنې لاندې دی، فساد دوام لري او د نشه یي موادو تولید لا هم د دولت ضد وسلوالو د تمویل لویه سرچینه ده. واصل وصال، ازادي رادیو، کابل.
بلخوا د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د خاص سرمفتش دفتر په خپل ریپورت کې دا هم ویلي چې په وروستیو درې میاشتو کې د طالبانو د کنټرول ساحه تنګه شوې. د دې ادارې د معلوماتو پر اساس د سږ کال د مې د نمایي کې طالبانو د افغانستان 950 ولسوالۍ په کنټرول کې لرلې، خو اوس دا ډله 940 ولسوالۍ په لاس کې لري. سیګار په عین حال کې وایي چې د افغان امنیتي ځواکونو مرګ ژوبلې ډېرې شوې. د موضوع تفصیل له سپت ساروان نه اورو.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د خاص سرمفتش د راپور له مخې په وروستیو میاشتو کې د افغان امنیتي ځواکونو تلفات زیات شوي دي. د دې ادارې پر اساس د افغانستان د امنیتي وضعیت د خرابېدو او د مرجوب لور د ډېرېدو یو علت په افغان پولیس او ملي اردو کې ځینې ستونزې دي. سیګار وایي د هغو ارقامو له مخې چې په افغانستان کې د ناټو تر مشرۍ لاندې قاطع ملاتړ ماموریت ورکړي، په وروستیو درو میاشتو کې د افغانستان حکومت د هیواد له 402 ولسوالیو څخه پر 2,625 ولسوالیو بشپړ کنټرول درلود چې په سلو کې تر 55 یو څه زیات دی. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د خاص سرمفتش د دفتر په وینا د دې معنا دا ده چې په تیرو درو میاشتو کې 0.5% خاوره د افغان امنیتي ځواکونو له کنټروله وتلې ده. دا له 2015 میلادي کال را پدې خوا چې سیګار په افغانستان کې د حکومت تر کنټرول لاندې سیمو په اړه څېړنې پیل کړي دي تر ټولو کم حد دی. د سیګار پر اساس د افغانستان 950 ولسوالۍ چې په سلو کې 2 کېږي د دولت د وسلوالو مخالفانو په لاس کې دي، خو 122 نورې ولسوالۍ د حکومت، طالبانو او نورو وسلوالو ډلو ترمنځ لاس په لاس کېږي. د طالبانو د کنټرول ساحه په دې خاطر کمه شوې چې 10 ولسوالۍ چې پخوا د دې ډلې په کنټرول کې وي اوس لاس په لاس کېږي. د نفوس له نظره د افغانستان د حکومت د کنټرول اندازه کمه شوې نه ده او لا هم د پخوا په شان 15.2% نفوس د حکومت تر کنټرول لاندې سیمو کې اوسي. که څه هم د سیګار په راپور کې د افغان امنیتي ځواکونو د تلفاتو د زیاتېدو یادونه شوې خو د وژل شویو پوځیانو د شمېر یادونه نه ده شوې. په اصل کې وروسته له دې چې تېر کال امریکا د افغانستان د حکومت له دې غوښتنې سره موافقه وکړه چې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د مرژوب لو شمېر به نه اعلانوي، د دغو ځواکونو د تلفاتو شمېر بیا نه دی اعلان شوی. خو سیګار د قاطع ملاتړ ماموریت په قول ویلي چې سژنی دوبی د مرژوب له نظره بېساری و. روانه اونۍ د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس وویل چې یوازې په اګست میاشت کې تر زر زیات افغان ځوانان وژل شوي یا ټپیان شوي دي. سیګار وایي چې په وروستیو درو میاشتو کې افغان امنیتي ځواکونو د طالبانو پر ضد په جګړه کې د پام وړ پرمختګ نه دی کړی، خو دا تاییدوي چې دغو ځواکونو د داعش یا اسلامي دولت د وسلوالې سخت دریځې ډلې پر ضد ځینې پرمختګونه کړي دي.
کور کلی اونیس پروگرام د ازادي رادیو په همدې خبرونه کې اوریدلای شئ.
د ولسی جرګې د انتخاباتو یو شمیر کاندیدانو نن له غرمې مخکې د ګردیز ښار له مرکزي څلور لارې څخه د ټاکنو د خپلواک کمیسون تر ولایتي دفتر پورې پلی لاریون وکړ. دوی په ټاکنو کې د ترسره شوو درغلیو د سپیناوي او د اصلي او جعلي رایو له یو بل څخه د جلا کولو غوښتنې کولې. له پکتیا څخه حاصل زازی نور حال راکوي.
د دغو معترضو نماندانو لخوا شپږ ماده ییزه پریکړه لیک د یو تن معترض نماند ښاغلي ډاکټر سمیع الله احمدزي لخوا ولوستل شو چې په یو برخه کې راغلي:
مونږ د بایومیټریک پرته هیڅ ډول کارول شوی رای نه منو. مونږ د شکایاتو د کمیسیون هغه ماده ییزې اعلامې چې په اونویوم کال د اتمې میاشتې په 15 نیټه خپره کړې په کلکه ملاتړ او د جدي عمل کېدو غوښتنه یې کوو. د شکایاتو او د ټاکنو خپلواک کمیسیونونه د پاک رای له ناپاک رای جلا کړي او هغه صندوقونه چې د اصلي ځایو څخه نورو ځایو ته انتقال شوي یا د شپې د زورواکو او سیمه ییزو چارواکو لخوا یا د کرایي افرادو په لاس ډک او هغه محلونه چې د ښځو په عوض نارینه وو ډک کړي دي ټول د باطل اعلان شي او عاملین د تور لیست په نوملړ کې شامل او جدي مجازات شي. دا چې د انتخاباتو په ورځ د نورو درغلیو ترڅنګ د نوماندانو د نتایجو د پایلې په پاڼه کې لاسوهنه شوې ده، د یو کاندید رای بل ته شمیرل شوې، د شفافیت لپاره د ټولې پکتیا پاکې رایې دې له سره وشمیرل شي او نتایجو پاڼې دې له ټولو نوماندانو سره شریکې شي. مونږ د پکتیا ټولو لسونه او د ولسی جرګې نوماندان په ګډه په حکومت غږ کوو چې د انتخاباتو په چارو کې مداخلې ته د پای ټکی کېږدي. که چیرې زمونږ پورته حق غوښتنې ونه منل شي موږ به له دې سختو اعتراضونو او لاریونونو ته دوام ورکړو او د راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو لپاره به ځانګړی تصمیم ونیسو.
د دوی د اعتراض په اړوند په پکتیا کې پر ټاکنو د شکایتونو کمیسیون کمیشنر ښاغلي محمد شفیق امین ازادي راډیو ته وویل چې د ټاکنو د ترسره کېدو وروسته 15 ورځې وخت لري څو دوی ته رسیدلي شکایتونه وڅېړي او وروسته یې پایله له نوماندانو او ولس سره شریکه کړي. امین زیاته کړه چې د معترضو نوماندانو استازو ته په همدې خبره قناعت ورکړی او معترضینو لاریون پای ته رسولی دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
زموږه کله ازادي راډیو نه اوري. د افغانستان په شمال کې په مزار شریف کې د خزو په یو غونډه کې په دې خبرې شوې دي چې څنګه کېدلی شي د سولې په تړونونو کې د خزو ونډه وساتل شي. د سولې عالي شورا او د خزو چارو وزارت په ګډه او همغږي توګه د سولې په باب د خزو د اجماع ترنامه لاندې په مزار شریف کې له سلګونو میرمنو او نجونو سره یو ورځنۍ غونډه ترسره کړه. د خزو چارو وزارت وایي دوی هڅه کړې څو په دې هیواد کې د مصالحې په بهیر کې د خزو ونډه پراخه کړي. مذاکراتو کې د خزو ګډون او نظریات د دوی په وینا مهم دي. د ازادي رادیو خبریال مجیب حبیبزی د خزو چارو وزارت د پالیسۍ او مسلکي مرستیالي سپوږمۍ وردک سره د سولې په باب د خزو د اجماع په اړه خبرې کړې او په پیل کې پوښتنه ځینې کړې چې د دې اجماع د جوړېدو مهم اهداف څه دي.
د نن ورځ د سولې د اجماع اصلي مخه دا ده چې موږ د ښځو غږ، د ښځو خواستونه، د ښځو نظریات د سولې په پروسه کې شامل کړو، او کله چې د سولې په برخه کې تصمیم نیول کېږي باید د ښځو نظرونه پکې شامل وي.
او تاسو ته ترلاسه کړ په بلخ کې د خلکو حضور، د خلکو ونډه او د خلکو علایق تلته څنګه وخواستل نجونو؟
د ښځو حضور او د ښځو غوښتنې ډېرې منطقي او ډېرې ښې وې. د ښځو حضور ډېر ګرم وه او ښه دا وه چې دوی غوښتل چې د ولسوالۍ په سطح هم نظریات موږ ټول کړو او نظریات ولیرو، او څومره استازي هم په اجماع کې حضور درلود او دغه خواست یې د سولې د شورا او د دغو کمیټې د غړي سره شریک کړ.
د دې اساسي او مهمې غوښتنې چې د پام ډېر وړ وي،
مهمې غوښتنې دا وي چې هغه حقونه چې د ښځو دپاره اساسي قانون مشخص کړي د سولې پروسه کې باید لاسه ولاړ نه شي او هغه باید ضمانت شي، او هغه تعهدات چې د بین المللي ټولنه سره شوي هغو ته هم باید احترام کېښودل شي. د سولې په پروسه کې باید د ښځو نظرو ته احترام وکړل شي او د ښځو نظریات په قطعنامه کې ځای په ځای شي، په فیصلو کې ځای په ځای شي. او بله مهمه غوښتنه د دوی دا وه چې سوله باید د تړلیو دروازو تر شا ترسره نه شي، د ښځو ګډون وي پکې او د ښځو غږ ته هم ځای ورکړل شي.
او د دې د غوښتنو په مقابل کې ستاسو عکسالعمل به
څه وي؟ مثلا د عکسالعمل
تطبیق ور دي د غوښتنې.
موږ یوه کمیټه جوړه کړې چې د افغان د ښځو استازي توپ کړو. موږ به دا غږونه د دوی اعلامیه او قطعنامه انشاءالله په عمومي خبرو کې حتما داخلي و او شاملي وو.
سپوږمۍ وردګ د افغانستان د ښځو چارو د وزارت مرستیاله وه چې په مزار شریف کې د ښځو په یوه غونډه کې برخه اخیستې وه.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دا امریکا د ملي امنیت سلاکار جان بولټن وایي سپین ماڼۍ غواړي هغه بندیزونه چې د ایران د تیلو پر سکتور یې لګوي د دې هیواد پر اقتصاد فشار زیات کړي، خو نه غواړي چې خپل دوستان او متحدان یې له دې کبله زیانمن شي. په دې اړه د فریبا ظاهر رپورټ واوري.
د امریکا د ملي امنیت سلاکار جان بولټن د چهارشنبه په ورځ په واشنگټن کې د هاملټن سوسایټي ته وویل چې موږ غواړو پر ایران تر ټولو زیات فشار چې امکان وي راوړو، خو وایي دا هم نه غواړو چې دوستان او متحدین مو زیانمن سي. د بولټن دغه څرګندونې شایي د سپینې ماڼۍ لخوا چې له ټولو هیوادونو غواړي د ایران د تیلو واردات صفر ته ورسوي د یو څه نرمښت نښه وي. متحده ایالاتو څلور ورځې وروسته د نومبر په 15مه د ایران د تیلو پر صنعت نوي بندیزونه لګوي. واشنگټن دغه ورځ پر دې هم غور کوي چې د هند او ترکیه په څیر یو شمېر متحدین چې ورڅخه یې له بندیزونو د معافیت غوښتنه کړې معاف کړي. هند چې له چین وروسته د ایران د تیلو دوهم ستر پیرودونکی دی ویلي چې سمدستي نسي کولای د ایران د تیلو د وارداتو بدیل پیدا کړي او له بندیزونو د معافیت غوښتونکی دی. ترکیه هم روانوري د امریکا له خزانه وزارت څخه ورته غوښتنه کړې ده. جنوبي کوریا هم د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ته ویلي چې د امکان تر حدې کمپنۍ له نوي بندیزونو څخه معافي کړي. د نورو هیوادونو په ډله کې چې د ایران پر تیلو متکی دي افغانستان او عراق هم شامل دي. بولټن ویل اداره یې پوهیږي چې یو شمېر هیوادونه به ونیسي کولای چې دغه بندیزونه سمدستي بشپړ رعایت کړي. بولټن ویلي حتی که ځینې استثناءات هم په دې بندیز کې راسي، خو وایي تهران له وړاندې د ایراني ریال د بیې رالوېدلو کبله سږ کال له سخت اقتصادي فشار سره مخامخ دی. د بولټن تر دې څرګندونو څو ساعته دمخه د ایران ولسمشر حسن روحاني خپلو هیوادوالو ته خبرداری ورکړ چې شایي پراتلونکو میاشتو کې د امریکا له نوي بندیزونو سره له نورو اقتصادي ستونزو سره مخامخ سي. د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د اکتوبر پر 1 ویلي چې د ایران د تیلو د رامنځته کیدونکو تشې د ډکولو لپاره په نړیوال مارکیټ کې په کافي اندازه منابع شته.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. زه د بادغیس ولایت د بله مرغاد ولسوالۍ نه خبره کوم. موږ په ملکه کې چې د انټرنیټ نیټ ډېر ری پرې ده روشان خدا د افغانستان خره ده پرمخ کار نه کوي. تلیقه فعال انکو یاله مباح دي انو جو زيه په دې مرغښتنه د آزادۍ راډیو دی نه دغه د مر زغ د رسول چارواک پر ورسي دغه د انټرنیټ شبکې مصطفیه ده چې یو کالن کې دی یو نیم کار ورسته د اتصالات انتن شنهستلې دي او نه فعال کېږي نه خو یې ستونزه ده. السلام علیکم رحمت الله.
بلے السلام علیکم. زه هلمند ولایت نخترای د ولسوالۍ نه خبره کوم. موږ د شبکو ستونزه لرو چې دغه حل کې دلته تلیفونونه کار نه کوي. دغه د افغاندي سیم خادي ولسي موږ دغه یوه ستونزه لرو. السلام علیکم.
ہلو السلام علیکم. زه له کوم مجند روزګان د ولایت د گزاو د ولسوالۍ څخه دغه د افغانستان د سولې خبر ته هر ورځ کیږي. زه غواړم چې دا د سولې خبر دی خدای رښتیا کې کا اشرف غنی کا طالبان نور د سولې په خبرو رښتا نه وي. دغه خبرې د سولې د حقیقت کې چې افغانستان د افغانستان مسلمانان ته د حقیقت او د مسلمانۍ او د اسلام او د سولې راشه د خوې په ما.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
دوستانو اوس هم څلور نیمې بجې شوې. یو ور بیا پام وکړئ د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکو ته. له فرشتي جلال زی اور.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسي جرګې د ټاکنو ابتدایي پایلې په پخوانۍ نیټه نه سي اعلانولی. د دې کمیسیون ویان نن ازادي راډیو ته وویل چې د رایې شمیرلو پروسه پیچلې ده او وخت غواړي. د افغانستان حکومت په افغانستان کې د افغانستان په بیا رغونه د امریکا د لګښت سر مفتش رپورت چې وایي میلیونونه ډالر د افغانستان د امنیتي ځواکونو د روزنې پر پروګرامونو لګیدلي او غیر موثر ځای سوی دي رد کړ. د افغانستان د امنیتي ځواکونو د روزنې په اړه د سیګار په څلور میاشتني رپورت کې له 2015 تر 2013 میلادي کاله د امریکایي روزونکو کار هم ارزول شوی و. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان نن ازادي راډیو ته وویل چې دا پروګرامونه موثر دي او د افغانستان د پولیسو په مسلکي کېدو کې ډېره مرسته کړې ده. د هلمند د روغتیا ریاست وایي چې د غولایت په نوزاد ولسوالۍ کې د کوچنیانو د فلج یا پولیو یو نوی پیښه ثبت شوې ده. په هلمند کې د عامې روغتیا ریاست چارواکو ازادي راډیو ته وویل چې د پولیو ویروس په ټوله جنوبي سیمه کې د په چټکۍ د خپرېدو په حال کې د ځکه په دغه سیمه کې د پولیو پر ضد کمپاین سم نه دی تطبیق شوی. تروسه په هلمند کې درې پیښې ثبت شوې دي او په ټول افغانستان کې د فلج یا د کوچنیانو د ګوزړن 19 پیښې ثبت شوې دي. او په پاکستان کې نن هم یو شمېر افراطي ډلو اعتراضونه وکړل او د پاکستان په څو ښارونو کې لږ سرکونه بند کړي وو. دوی د پاکستان د سترې محکمې د پریکړې پر ضد اعتراض وکړ چې د آسیا بیبي په نوم یوه مسیحي ښځه چې 8 کاله اسلام ته د سپکاوي په جرم په بند کې تیر کړي وو خوشې کړه. د آسیا بیبي وکیل ویلي دي چې هغه د امنیتي ملحوظاتو په خاطر په یوه پټ ځای کې ساتل کیږي او ډېر ژر به بل هیواد ته ولېږدول سي. په پاکستان کې یو شمېر افراطي ډلې وایي چې سترې محکمې باید دا کار نه وای کړی.
دوستانو خبرونه مل ازادي راډیو نو اوریدل. تفصیلي زموږ په ویبپاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې کتلی شئ. وسم یوسف خان زدران څو سپورتي خبرونه دروړي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د شل کلن فوټسال لوبډلې د آسیا تلولۍ د مقدماتي سیالیو لپاره په کابل کې تمرینات پیل کړل. د فوټبال فدراسیون د ویان رسیال شمس امینی نن ازادي راډیو ته وویل چې دا تمرینات 13 ورځ د فوټبال فدراسیون په جمناسیم کې پیل شوي دي. ټاکل شوی چې د آسیا د تلولۍ مقدماتي سیالۍ د قوس په میاشت کې په ازبکستان کې پیل شي. په دغو سیالیو کې د آسیا هیوادونو مخکښ لوبډلې ګډون کوي. د افغانستان کرکټ بورډ د اے پی ایل د لومړي پړاو په بریا سره د سرته رسیدو جشن ونمانځه. په دې اړه په یوه جوړه شوې غونډه کې چې تیره شپه رابلل شي وه، د کرکټ بورډ د چارواکو تر څنګ افغان لوبغاړو، د کرکټ مینوالو، ځینې سیاسي چارواکو او یو شمېر سوداګرو ګډون کړی وو. د کرکټ بورډ رئیس عزیز الله فضلی ژمنه وکړه چې بل کال د دغه لیګ د بیا ترسره کېدو لپاره به لا ډېر اقدامات وکړي ترڅو لیګ له هر پلوه غني وي. د افغانستان د کرکټ په تاریخ کې په لومړي ځل دا سیالۍ د تیرې اکتوبر په میاشت کې د ګڼو بهرنیو او کورنیو لوبغاړو په موجودیت کې په متحده عربي اماراتو کې ترسره شوې. کرکټ بورډ وایي د دغه لیګ پر وړاندې ډېرې سیاسي او سوداګریزې ستونزې وې چې هغې ته په کتو په ښه ډول پای ته ورسېدو. د بسکټبال د ملي لوبډلې د غوراوي سیالیو په څلورمه ورځ نن د کندهار او هرات لوبډلو ترمن سیالي ترسره کیږي. د افغانستان د بدني روزنې او ورزش د ریاست ویان عارف پیمان ازادي راډیو ته وویل له دې وړاندې درې سیالۍ نورې هم ترسره شوي خو دوی وروستۍ نتیجې ته منتظر دي. د نوموړي په وینا د بسکټبال د ملي لوبډلې د غوراوی په سیالیو کې د نهو ولایتونو په شمول د مرکز کابل څخه دوه لوبډلو برخه اخیستې. ټاکل شوي د غوراوی د دغو سیالیو نتیجې د یکشنبې په ورځ اعلان شي.
د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت وایي د افغانستان د قانون ساتنې ته امنیتي ارګانونو په همکارۍ تدابیر جدي کړي او د غیر قانوني کان کیندنو مخه به ونیول شي. په دې موضوع به د خان محمد سیند راستولی رپورټ واورو. ورپسې د ماشومانو د حقونو پروګرام او په هغې پسې کور کلی خپرېږي.
د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت که څه هم په مشخص ډول دا نه وایي چې د قانونو په غیر قانوني کیندنو کې د دولت لوړ پوړي چارواکي لاس لري او کنه، خو وایي چې د روانو نامنیو له امله د هیواد په ځینو لرې پرتو سیمو کې د قانونو د غیر قانوني کیندنو مخنیوی لږ څه وخت غواړي. د دغه وزارت ویان وایي هسې تیزی شوي چې د قانونو د ساتنې د ځانګړې کمیټې د هڅو په نتیجه کې شته ستونزه کمه شي. عبدالقدیر مطفی د پنجشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل هغه قانونه چې د نامنیو له امله د زورواکو غیر قانوني وسلوالو ډلو او مخالفینو لخوا کیندل کیږي په نخ او سروي شوي او ځانګړې امنیتي قطعه ورته ګمارل شوې ده. د وویل د قانونو د ساتنې دغه ځانګړې قطعه چې د افغانستان د ولسمشر محمد اشرف غنی په حکم د دریګونو امنیتي ځواکونو له منصوبینو جوړه شوې د قانونو د غیر قانوني کیندنو د مخنیوي لپاره په کلکه سره هڅې کوي.
هیڅ چاته چې هغه په هر نومي که هغه هر څوک له هرې ډلې نه په هر برخه کې غیر قانوني کیندو اجازه نه ورکوو. موږ هغه سیمې ټولې ځانګړې کړې دي، مشخصه کړې او ټول معلوماتونه موږ امنیتي ګام ته سپارلي. هغوی په دې برخو کې اقدامات کوي که څوک غیر قانوني کیندو کی ملوث یغه نیول کیږي. هلته کچیر ضرورت تدې پیخیږي چې عملیات او شمالیات کیږي او کچیر مازل ډې رسترې خاص کتاب باغ تنظیم او خاص کتاب پر قانون محافظت کوي.
دا په داسې حال کې ده چې د ولسی جرګې یو غړي محمد حسین فهیمی د چهارشنبه په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې ادعا وکړه چې د بدخشان ولایت د بلخاب ولسوالۍ د ډبرو د سکرو د کان په غیر قانوني کیندنو کې د افغان حکومت د اجرایه ریاست دوهم مرستیال محمد محقق لاس لري. فهیمی دا هم ویلي کره اسناد او شواهد لري چې د ښاغلي محقق غیر مسؤول وسلوال کسان د سیمې د ځینو زورواکو په مرسته د ټوپک په زور دغه کان کیندي. خو د ښاغلي محقق په مشرۍ د حزب وحدت اسلامي مردم افغانستان ویاند عباس اگا له ازادي راډیو سره په خبرو کې د ولسی جرګې د غړي محمد حسین فهیمی دغه ادعا ناسمه او له شخصي غرضه ډکه وبلله.
دعایی که از طرف جناب وکیل صاحب فهیمی مطرح شده واقعیت ندارند.
دو بابل کومه ادعا چه ده محترم وکیل صاحب فهیمی لخوا مطرح شوه واقعیت نلری. به هغه سیمه که حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان او محقق صاحب هیچ دول پوزی یا بل ډله نلری. د بلخاب په ولسوالۍ کې ټول دولتي ارګانونه فعال دي او دا واقعیت نلری چې استاد یا د ده پلویان دی پکې د ډبرو د سکرو د کان په کیندلو کې لاس ولري. د ولسی جرګې غړي ښاغلي فهیمی پر محقق سربیره د بلخاب ولسوالۍ د ډبرو د سکرو د کان په غیر قانوني کیندنو کې د ولسی جرګې غړی سید حسن شریفي بلخابي هم ښکیل ګڼلی، خو ښاغلي شریفي هم پر ځان دغه تور ناسمه او تشه ادعا ګڼلې ده. دا په داسې حال کې ده چې مخکې تر دې هم د ملي شورا په یو شمېر غړو هم دا تورونه موجود ول چې د قانونو په غیر قانوني کیندنو کې لاس لري. د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو له نامنو سیمو نه رسېدلي خبرونه وایي چې د هېواد د کونړ، پنجشیر، شمالي